من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم صفی‌الله ستانکزی می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ستانکزی صاحب بفرمایید.
بله، من نه کوم وخت پونسن که در سهارت بجیش په دغه پروگرام ده طاهر روشن په تخنیکی همکاري در تخبری گیډی را ورخه د ازادي راډیوي مجلې ته څنګه شوې خو لومړی راپورونه خبرونه ورې په مهم راپورونه کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې په ترکیه کې دغه هیواد سفیر اندری کارلوف د یو کس لخوا په ډزو وژل شوی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. لومړی د خبرونو سره ټکی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویل روسیې سره په ګډه شورا کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې دي. په برلین کې د یوې لارۍ یا ټرک د پیښې په نتیجه کې چې خلک یې وهلي دي، د مړو شویو کسانو شمېر 1200 د ټپیانو لسګونو ته رسېدلی دی. سرکه د افغانستان مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون دوشنبه پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په نیویارک کې د غونډې ته په وینا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یو ماماتو وویل، هلته روان بحران سیاسي حل غواړي او په پوځي مبارزه نشي حل کېدی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل هم غونډې ته وینا وکړه او ویې ویل د افغانستان امنیتي ځواکونو سخت دوبی تیر کړ، خو د دغه هیواد امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. هغه یو وار بیا افغانستان د پولو پورې غاړې ته د تروریستانو د پناه ځایونو د شتوالي له امله افغانستان ته پر پیښ ګواښ او د تروریستانو د ځپلو لپاره د کلکې ارادې پر اهمیت ټینګار وکړ. د امنیت شورا غړیو په عمومي ډول په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي له روسیې سره په ګډه شورا کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې دي. ستولتنبرګ پرون د روسیې او ناټو شورا د غړي هیوادونو د سفیرانو تر غونډې وروسته په ویډیویي پیغام کې څرګنده کړه چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پر دوام ټینګار کړی دی.
We also discussed the security situation in Afghanistan, including the
خغل ستولتنبرګ وایي موږ د افغانستان د امنیتي وضعیت او په سیمه کې د تروریزم د خطر په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو ملاتړ ډېره مهمه مسله ده. ناټو زموږ ملګري د افغانانو د روزنې او مالي ملاتړ له لارې دا کار ځکه کوو چې د افغانستان ثبات د ټولو په ګټه دی. له دې امله ټول بهرني اړخونه باید په دې اړه مثبت رول ولوبوي او په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له ثبات سره مرسته وکړي. ناټو اوس مهال په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې ماموریت پر مخ بیايي. ناڅرګندو کسانو پرون په افغانستان کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې یو کارکوونکی تښتولی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ویندوی احمد رامین ایاز ازادي راډیو ته وویل د پیښې علت لا نه دی څرګند شوی. خغله ایاز وایي د سر صلیب نړیوالې کمیټې دا کارکوونکی له خپلو یو شمېر همکارانو سره په دوو موټرو کې مزار شریف ته روان و. وسلوالو کسانو یې موټر درولی، هغوی یې کښته کړي او یو تن یې ورڅخه بېولی نورې خوشې کړي دي. موږ څېړنې کوو چې دا پیښه څرنګه شوې او د خپل همکار د سلامتي او ازادي هڅې کوو. خو په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې د تښتول شوي کسانو شمیر څلور دی چې د کندز له خان آباد علي آباد سیمې د بغلان په لورې حرکت کوو. او د خوست صبریو او یعقوبی ولسوالۍ د پرون د درش بستریز روغتون جوړولو کار پیل شو. د خوست ولی حکم خان حبیبي په وینا پر دې روغتون به 15 میلیونه افغانۍ مصرف شي چې د عامې روغتیا وزارت لخوا ورکول کیږي. د خوست ولایتي شورا هم وایي د خوست په داسې لرې پرته سیمه کې د روغتون له جوړېدو سره به د میندو او ماشومانو د مړینې پیښې کمې شي. بیا هم خراغلی در برلین پولیس وی د کریسمس په مناسبت په یو لګنی ګونی ډک مارکیټ کې پرون یو لوی موټر خلکو هلی چې لکتر لګه 12 تنه وژل شوی او لزګونه نور ټپیان دي. په برلین کې د کیسرو هیلم کلیسا ته نږدې د کریسمس په مارکیټ کې دغه پیخي عین شاهدان ویلي خلکو په خلک په وینو لت پت پراتو. پولیسو مارکیټ ته نږدې دی وګړي د نیولو خبر هم ورکړی چې ویل کیږي د لوی موټر چلونکی به وي. د جرمنی د پولیسو یو ویندوی ویل د موټر د چلونکي مرستیال چې ویل کیږي یو پولنډی دی په دې پیښه کې مړ شوی دی. پولیسو ویلي که څه هم پیښه عمدي ښکاري خو دوی یې لا په اړه څېړنې کوي. ډی پی ای خبري اژانس بیا ویلي د امنیتي سرچینو په اساس نیول شوی موټر چلونکی د هغو پناه غوښتونکو له ډلې دی چې یا به له افغانستانه او یا هم له پاکستانه ورغلی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې په ترکیه کې د دغه هیواد سفیر اندری جورجیوف کارلوف ووژل شو. اندری کارلوف پرون په انقره کې د هنري اثارو په یو ګالري کې د خبرو پر مهال وویشتل شو. تر دې پیښې لنډه شیبه وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ماریا زخاروفا په موسکو کې خبریالانو ته وویل اندری کارلوف د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. ویل کېږي حمله کوونکي دریشي کړې وه، نکټایي یې تړلې وه او تر حملې مخکې د الله اکبر ناره وکړه. هغه تر حملې مخکې د حلب مهیروي غږ هم کړی دی. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت ویلي حمله کوونکی په ترکیه کې د مظاهرو ضد پولیسو غړی و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تېره شپه په کرملین کې خبریالانو ته وویل په ټوله نړۍ کې د روسیې د سفارتونو امنیتي تدابیر زیات شوي او ژمنې وکړه چې د باندستانو پر ضد مبارزه به لا پیاوړې کړي. پوتین وویل دا حمله د روسیې او ترکیې د اړیکو د خرابولو لپاره شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا حمله غندلې او له مسکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی جان کیربی پرون د ښاغلي کیر د څرګندونو په اړه وویل
any assistance that may be required to Russia and Turkey as they invest
مغل ترکی او روسیه سره هر ډول همکاري ته تیار یو. څو د دې حمله پاړه هر اړخیزه څړنې وکړو. لکه څنګه چې د خغلی جانکيري په وینا کې راغلی د ټولو ډیپلوماټانو په وړاندې د حمله ده، ځکه چې هغوی په ټوله نړۍ کې د خپل هیواد د استازیتوب لپاره باید امن فضا ولري. د ترکیه حکومت ویلي په دې اړه څړنې پیل کړې دي. د امریکا انتخاباتي کالج د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ بریا تایید کړه. که څه هم ترامپ د انتخاباتو په نتیجه کې بریالی اعلان شوی و، خو وروسته د ځینو ایالاتونو د رایو په بیا شمیرنې تاکید شو او دا اعلان هم پرون د رایو تر شمیرنې او تایید وروسته شوی دی. که څه هم لا د هوایی ایالت رایې بیا نه دي کتل شوي، خو د ترامپ بریا د ډسمبر په 19 د انتخاباتي کالجونو لخوا د 304 الکترال رایو په تایید سره قطعي شو او په مقابل کې د کلنټن کالجونه 240 اعلان شول. ترامپ ویل له ټولو امریکایانو مننه چې په پراخه کچه یې رایه ورکړه او زه یې د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکلم. د هیواد د راتلونکي لپاره به سخت کار کوم. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو کې اورک ویب پاڼه کې کتلای شئ. همدارس facebook.com/azadiradio د خبرونو د لیدلو او اوریدلو مهمه مرجع ده. اوس هم ورزو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. په نیویارک کې په دې اړه غونډې ته په وینا وکړې د امنیت شورا غړیو له افغانستانه د ملګرو ملتونو د سازمان پر ملاتړ ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي څرګنده کړه چې په دغه هیواد کې روان بحران سیاسي حل غواړي او په پوځي مبارزه نشي حل کېدلی. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د دې سازمان د ځانګړي استازي تدمی چې ماماتو د خبرو هرکلی وکړ. یو ماماتو په دې کړکیچ کې ټول شکل لوري سولې ته راوبلل او ویل چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. هغه څرګنده کړ چې په افغانستان کې روانه جګړه چې پای نه دی معلوم دا کړکیچ نشي ختمولای.
The sole interest of Afghanistan.
د افغانستان سول او ثبات یواز د دې هیواد په ګټه نه دی، بلکې د ټولو سیمه هیوادونو به له اقتصادي او امنیتي اړخه ګټه ورڅخه واخلي. زه سیمه ایزو همکارانو هڅولایم چې له افغانستان سره په ټولنیز، اقتصادي او د بشري منابعو د ودې په برخه کې کومک وکړم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي څرګنده کړ چې د جګړې لاري هیڅ هم نشي ترلاسه کېدلی، نو ټول لوري باید له قید یا شرط پرته سولې ته غاړه کېږدي. هغه همدارس له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې خپل اختلافونه یوې خواته پرېږدي او خپل هیواد آباد کړي. دا هغه تر څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي لګښت او تلفات کم شوې دي. سایکل سرګند کړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سخت دوبې تیر کړ، خو د دې هیواد امنیت د پخوا پرتله ډیر ښه شوی دی. هغه یو بیا د افغانستان د پلو پوری غاړې ته د تورستانو د پناځایونو د شتوال لامل افغانستان ته پر پیش کوښ او د تورستانو د پلو لپاره د کلک ارادې پر اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو از موږ په گاون کې د هغوی د ملاتړ کوونکو د اټکل پروسس اوس هغه څه چې دوی د جګړې موسم وای پای ته رسیدلې. د وسوالو طالبانو زیات غړي اوس په پاکستان کې مدرسو ته ستنېږي او د جګړې بل موسم ته ځانونه تیاروي. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د پاکستان په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې د هغه هیواد د سیاسي چارو مسؤل نبیل منیر خبرې وکړې. نبیل منیر یو اربیا له تورستانو د خپل حکومت د ملاتړ په اړه ادعاوې رد کړې.
Centuries of terrorists have in fact
the azerbalazab ter baryalo amaliyat horsta da turistan zali afghanistan tele jawal sawidi nariwali tolani hams mujtadi amaliyat par akhar kalai kraydi da sarhadi tadabir par baid waim chi ho par gadu pulo da harakatuno makhniwai baid wshi aw da haq khabar da chiz mush hukumat tal tingar urbani kraydi د امنیت شورا 15 غړي لري چې امریکا، روسیا، چین، بریتانیا او فرانسې دایمي دي او پاتې په دوري ډول ورکیږي. په پرونی 3 ساعت غونډه کې د ایران، هند، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو استادو هم خبرې وکړې او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړ.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګاسته. روسي د بهرنۍ چارو وزارت پرونو ویل په ترکیه کې دغه هیواد سفیر اندری کارلوف وژل شو. اندری کارلوف پرون په انقره کې د هنري آثارو په یو ګالری کې د خبرو پر مهال د یو وسلوال لخوا وشتل شو. فرشته جلال زیته په واک شو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروا د روسیې او غربي هیوادونو خبري رسنیو ته پرون په مسکو کې وویل چې په انقره کې د روسیې پر سفیر د ناصرګن سړي له لوري ډزې وشوې او د زخمونو لامل یې صبر کړ.
Это трагический день в истории российской дипломатии. Сегодня в Анкаре
Мария Захарова вай نن د روسیې په ډیپلوماټیک تاریخ کې وخښنون کې ورځ ده. په انقره کې په عمومي مجلس کې د ترکیه لپاره د روسیې پر سفیر دزي وشو او زخمی شو چې له عملی یې صبر کړ. موږ دا حمله یو تروریستي کار ګڼو. زخاروا څرګنده کړ چې تروریزم نشي بریالی کېدلی او روسیه به پر ضد کلکه مبارزه کوي. هغه هم داراز وویل چې د ترکیه حکومت په دیاړه د بشپړو څیړنو ډاډ ورکړی دی. موږ له ترکیه چارواکو سره په تماس کې یو او ډاډ یې راکړی چې د پیښې په اړه به هر اړخیزي او بشپړې څیړنې وکړي او قاتلان به مجازات شي. دا مسله موږ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره هم مطرح کوو. د ترکیه ورځپاڼې حوریت وویل چې کارلوف د وینا پر وخت وشتل شوی دی. د ترکیه این ټی وی وویل چې په دې پیښه کې درې تنه زخمیان شوي دي. د ترکیه خبری اژانس اندلو ویلي چې هغه مشکوک وسوال چې بیګای په انقره کې د روسیې پر سفیر ډزې وکړې نیول شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په اروپا کې د همکاري او امنیت سازمان کې د روسیې دایمي سفیر الکساندر لوکاشوویچ پرون د روسیې له یو ټلویزیون سره په امریکا کې په دې اړه وویل اندری جورجیوویچ یو ځانګړی شخصیت و او ځانګړی کرکټر یې درلود. هغه ډیر آرام او د ساړه فکر خاوند و. په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف بیګا په انقره کې د معاصرو هنري آثارو په ګالري کې خلکو ته وینا کوله چې ډزې ورباندې وشوې. په دې ګالري کې د یو شمېر ترکیه کسانو عکسونه نندارې ته ایښودل شوي و چې له روسیې یې اخیستي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو اکاس چې د پیش پر مهال په دغه ګالری کې وویل چې حمله کوونکي دریشي کړو، نیکټایي تړلې و او تر حمله مخکې د الله اکبر ناره وکړه. د اسوسییټډ پرس د اکاس په وینا حمله کوونکي اته ډزې کړې دي. په مسکو کې د کرملن یو ویندوی ویلي چې ولسمشر ولادمیر پوتین د پیش جزئیات ترلاسه کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی بیګا وویل چې متحد ایالات د پیش پوښتنه ته غندي.
اوس هم د ازادي رادیوي مجلې ته وښي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه میومنی. نومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې په افغانستان کې د توریزم د فرصتونو او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په اړه کې د څو تنو استادانو نظرونه اوري.
یعنی د توریزم لپاره مونږه د پروژو په اساس باندې پرمختګ نشو کولای، باید د برنامو په اساس پرمختګ وکړو.
د تکړه شاعر او لیکوال اغلی صفی صدیقی سره مرکه.
ته د غزل د ترنم ټپک نه ځایږي یار، سندره شه د ژوند ټپک نه ځایږي.
دو لنډ حکایتونه د شانواز باقر شیر او په ادبي بحث کې د علوم اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په ادبیاتو کې له اسطورو څه استفاده کیدای شي. په پیل کې خبرونه لرو، یوسف خان زدرانی راوروي.
د پښتو او اردو ژبې نومیالی شاعر، لیکوال، فولکلور پوه او مورخ پروفیسر صاحبزاده حمید الله دلندې د میاشتې په 14مه نیټه د 9 کلنۍ په عمر لنړۍ سترګې پټې کړې. پروفیسر صاحبزاده 9 کاله مخکې د پښین سیمې په فیض آباد کلي کې زیږیدلی و. ډېر کلونه یې د بلوچستان په بیلابیلو کالجونو کې د اردو ادبیاتو تدریس وکړ. د ژوندانه زیاته برخه یې په پښتو او اردو ژبو لیکوالي او شاعري ته وقف کړې وه. تر دې دمه یې لسګونه پښتو او اردو څېړنیز آثار چاپ شوي. مرحوم صاحبزاده لوګ دې مدیر رئیس د ګزړ ناروغۍ لامل پر بستر پروت و. تیر سه شنبه یې کړکۍ لوګوتو پریوت او په ابدي خوب یې سترګې پټې کړې. روح دې خاتوي. یوه افغان ښځې د مراکش د فلم فیستوال د خوراخي لوبغاړي جایزه وګټله. فرشته حسینې ته دا جایزه د مراکش د فلم په نړیوال فیستوال کې ورکړل شوه. د تان سایټ په حواله 19 کلنې فرشته حسینې د افغان او ایرانی فلم جوړونکو په ګډ فلم تک کې کار کړی دی. دا چې په دغه فلم کې مرکزی رول لوبولی، د شنبه په ورځ د مراکش د 14مه فیستوال د غوره لوبغاړي د جایزې ګټونکو اعلان شوه. تک فلم چې نوید محمودی ډایرکټ کړی، د دوو افغانانو چې یو پر بل مینان دي د ژوندانه کیسه ښیي. دا فلم د یوې افغان جوړې ښځې او میړه ناڅرګند وضعیت بیانوي چې د ښه وضعیت په هیله له افغانستان وځي او د ترکیې له لارې اروپا ته رسیږي. په دې فلم کې د افغان مهاجرو ژوند هم تصویر شوی. د راپورونو له مخې تک فلم یو ځل د اسکار جایزې ته هم معرفي شوی، خو وروسته د اسکار له فهرسته وایستل شو. د مراکش فلم فیستیوال په 2000 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د فلمي صنعت د ودې په هدف پیل شوی. د لندې د میاشتې 14مه د سولې او روغې جوړې په بهیر کې د رسنیو د رول په اړه د میدوتیک دفتر لخوا په کابل کې کانفرنس ترسره شو. په پیل کې د میدوتیک دفتر مشر حمید زازی د کانفرنس د جوړولو په اړه خبرې وکړې. وی ویل د کانفرنس له جوړولو مو مقصد په اوسنیو شرایطو کې د روغې جوړې له بهیر سره د رسنیو مرسته ده. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خبرونو د چارې موینې پوهنیار سید مشګان مصطفی خبرې وکړې. وی ویل رسنۍ د مبارزې ښه وسیله ده او د سولې له ادبیاتو څخه د استفادې یوه لاره ده. هغه ادبیات چې په مخاطب کې د درد او کړاو پر ځای روحي او رواني آرامي پیدا کوي او روحیه ورته ورکوي. دغه راست په دې کانفرنس کې د جمهوری ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار نادر نادری په کابل کې د آلمان جمهوریت سفیر او د رسنیو یو شمېر استازو هم وینا وکړي او په دې ټینګار وشو چې رسنۍ باید اوسنیو شرایطو ته په کتو په پام او دقت خبرونې وکړي چې د سولې پروسه زیانمنه نشي.
تیرونه د اطلاعات فرهنګ وزارت د ګرځندوی او اداري موینیت لخوا د توریزم د فرصتونو او ستونزو په باره کې علمي او معلوماتي غونډه ترسره شوه. په دې ناسته کې چې یو شمېر فرهنګیانو، حقوق پوهانو او د توریزم په برخه کې د نظر خاوندانو ګډون کړی و، په افغانستان کې په توریزم پورې پر مربوطو مسایلو مفصلې خبرې وشوې. زموږ همکار همایون هیواد دې غونډې ته ورغلی و او د دریو تنو استادانو نظرونه راخستی. دا اوریدلو بلنه در کوم.
په پایل کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال محمد رسول باوري خبرې وکړې. خاغلی باوري وویل ځینې فکر کوي چې توریزم یو افیشنی اصطلاح ده، حال دا چې داسې نه ده، بلکې توریزم یو صنعت ده.
د توریزم کلمه د تور لاتینه کلمه ده چې د یونانی تورنر د کلمې څخه اخیستل شوې ده. پی لاروس یو او متخصص دی د توریزم. د هغه په باور توریزم هغه کلوله یا عمل دی چې د لذت او خوند اخستلو او ځان خوشولو په نیت د یوې نامعلومې سیمې لیدلو ته د تلو تابع او کې. دا یو تعریف دی. موږ توریزم هغه څه لکه نور پیشنی اصطلاحات چې راغلي دي دا هم په غره دی په حسابېږي. په داسې حال کې چې توریزم پیشنی اصطلاح نه ده، دا یو صنعت دی او د دې صنعت لپاره موږ باید تر هر څه وړاندې په دې صنعت پوه شو چې څه شی دی. دا
استاد باوري د یو ماډل یادونه هم وکړه چې د هغه پر بنیاد خلک له توریزم سره دلچسپي ښیي.
خلک ویلي ترکیې ولې سیلاني کیږي. د دې لپاره کرامپتون یو ماډل وړاندې کړی دی. هغه وایي چې د تورستي سفرونو لومړی عامل د ځان پیژندنې او ځان ارزونی روحیه ده. د دې لپاره د ترکی چې ځان وپیژني، دوهم د تفریح او خوشالولو د چاپیریال موندل دي، هڅه کوي چې ولاړ شي داسې ځای پیدا کړي چې دی خوشاله شي. دریم د ځان لپاره د موقف او د ریز ګټل دي، د سکي لوبه به کوي، د ګړنګونو به ځان اچي، د دې لپاره چې ځان مطرح د ستړي او بې بدلونه ژوند څخه موقتي خلاصون لپاره، د پخواني ژوند بیرته تجربه کول دا هم یو عامل دی. د نوو وګړو سره د نږدې اړیکو د تامینولو روحیه، دا کرامپتون دغه ټول معیارونه مطرح کړي دي. د ده د نظر نور پوهان هم په دې اړه باندې نظریات لري.
دا استاد رسول باوري په وینا په افغانستان کې توریزم په ډېر ابتدایي حالت کې دی. اوس هم چې خلک هم ځای ته ځي، لا نورو د میلمه پالنې توقع لري، حال دا چې پرمختللی توریزم داسې نه دی. استاد باوري د توریزم د ځینو جاذبو یادونه کوي.
توریستي جاذبې مختلفې، بېلابېل عوامل د دې سبب کېږي چې توریستان یو سیمې ته ورجذب شي، یا به فرهنګي تاریخي ابدات، یا به ځانګړي استثنایي کلتور وي، یا به یو تنجیبل او انتنجیبل دواړه، یعنی هغه چې محسوس دي او نامحسوس دي، دواړه جاذبه ده. د دغه لپاره یو د هغه مهمو جاذبو څخه د ارزانه توریزم جاذبه ده، چې ارزانه چې زیات شمېر خلک هلته ورځي. هند، نیپال، مالیزیا او مراکش د هغه هیوادونو څخه دي چې تر ټولو ارزانه په نړۍ کې تر ټولو ارزانه توریزم لري، او د دې توریزم د لسو ډالرو څخه بیا تر پنځه دېرش ډالرو پورې د ورځې مصرف لري د یوه توریست لپاره، چې ټول امکانات ورته برابر وي او د هغو ځایونو څخه چې دی غواړي خوند واخلي هلته ورشي.
له حقوقي اړخه هم په افغانستان کې د توریزم په وړاندې د موجوده خنډونو په اړه خبرې وشوې. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي د ګڼو قوانینو یادونه وکړه چې توریزم ته مشروعیت بخي، خو د نوموړي په وینا د توریزم موجود قانون پخوانی دی او د توریزم اوسنیو شرایطو ته په پام سره باید نوی شي.
مشکلات داره قانون توریزم که از همین لحظه باید سرش تصمیم گرفته شد.
د توریزم قانون ستونزې لري، له همدې شیبې باید فکر پرې وشي چې تعدیل شي. تعدیل څه چې ټول باید نوی شي، ځکه له اساسي قانون سره مطابقت نه لري. دولت باید د توریزم په برخه کې یوازې د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي، رهبری د خصوصي سکتور ته وسپاري. همدا یې بهترین وخت دی. زما وړاندیز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته دا ده چې دوی د لومړی د توریزم پر ملي ستراتیژي کار وکړي او بیا د همدې ستراتیژۍ په رڼا کې په حقوقي برخه کې تعدیلات رامنځته شي.
استاد نجیب الله منلی په خپلو خبرو کې وویل، په تیرو څو کلونو کې د اقتصادي سیاست په برخه کې فرهنګي مسایلو ته په کمه سترګه کتل شوی دی. د ښاغلي منلی په وینا، د توریست ساتلو لپاره یوازې طبیعي شتمني او سایټونه کافي نه دي، ځینې نورو مسایلو ته هم باید پام وشي.
فرهنګ ته همیشه د یو مړه بار په سترګه کتل شوی دی. داسې انګېرل شوی ده چې په فرهنګ باندې سرمایه ګذاري د پیسو زیاده، د وخت زیاده، او حکومت باید دا کار ونه کړي. دا هغه څه دي چې د افغانستان د واقعیتونو نه د نه آشنایۍ نه منشا اخلي. طبیعي مناظر شته دی، خلک ورزی ګوري، یوه شتمني ده. فرهنګي میراثونه یوه شتمني ده، د خلکو فرهنګ او ورځنی ژوند یوه شتمني ده. دا ټول هغه څه دي چې د دې نه کېدلی شي یو اقتصادي ګټه واخیستل شي. دغه اقتصادي ګټه یوازې د توریزم د لارې اخیستل کېدلی شي. نو په دې خاطر توریزم یوازې وده نه شي کولی. که چیرې موږ غواړو چې سیاحت ته وده ورکړو، د دې لپاره یو څه نور پکار دي. یوازې هغه طبي سایټونه کفایت نه کوي، مهم دي مګر هغه کفایت نه کوي. نور فرهنګي فعالیتونه باید موجود وي چې توریست جلب کړي او توریست وساتي. توریست کېدای شي چې د بند امیر د لیدلو لپاره لاړ شي، مګر بند امیر لیدل 15 دقیقې شل دقیقې وخت نیسي، دا یو ساعت. که چیرته په اوبو کې وګرځي او بندونه وګوري، یوه ورځ به ونیسي. مګر په هغې سیمه کې د توریست ساتلو لپاره باید نور فعالیتونه موجود وي، چې دا فرهنګي فعالیتونه او دا فرهنګي فعالیتونه باید وده وکړي. فرهنګي اقتصاد او تخلیقي صنایع سره تړلي دي. تخلیقي صنایع کتاب راځي، موسیقي پکې راځي، معلومات او ټکنالوژي پکې راځي، رسنۍ پکې راځي. دا ټول باید یو ځای سره وده وکړي ترڅو چې توریزم وده وکړی شي. دا ټول په یو مجموعي ډول باندې موږ په نظر کې ونیسو. داسې نه شي کېدلی چې په یوه برخه باندې موږ کار وکړو، نورې برخې پرېږدو. یعنې د توریزم لپاره موږ د پروژو په اساس باندې پرمختګ نشو کولای، باید د برنامو په اساس پرمختګ وکړو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د شاعر او لیکوال صفی صدیقی شاعری د نورو کمالونو ترڅنګ د شیر موسیقي ته د توجه په خاطرم مشهوره ده. دا غلې صدیقي په دې ورستو کلونو کې نوي شعرونه نه دي چاپ شوي. دا چې ولې نه چاپوي، آیا شاعري بس کړې؟ د دې او نورو پښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورو چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب ورسره کړي.
څپی 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 شاباسي نه کمی وړي، څپی 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 شاباسي نه کمی وړي، زما د ژوند لمحې شاباسي نه کمی وړي، خواره واره دامونه د وصال په هر لور کړه، لمنه د لیلی شه اباسي نه کمی وړي. درنو اوریدونکو سلام او خی چاري. نن موږ د همدغه بیتونو له خالق اغلی صفیه صدیقی سره غیدلی. په سر کې تاسو سرکلای وایو ستړي مشي، هر کله راشي کزام ډیر موده وشو تاسو د سیاست سره لاسو گریوان یې په دغه برخه کې ډیر کار کوي، او خی اوریدونکو ستاسو شعر نه اوریدل، تاسو د یوې ادیبي په جامه بیا نه لیدلی، بیا هم تاسو سرکلای وایو د ازادي رادیو مایک تاسو په خدمت کې، هر کله راشي.
جناب محبوب صاحب ډیره زیاته مننه. اول خو زما تاوده 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 سلامونه و منه، ځکه ژمی د سوړ ده او په هر ځای کې ساړه دي، او زه خپل د یو غزل په څو بیتونو باندې پیل کوم چې په تصور کې مې د چا د دعا لپې خکل کړي،
په تصور کې مې
د چا د دعا لپې خکل کړي، خبر نه وم تا زما د دعا لپې خکل کړي، او پدې مازی کوم مستقبل دسترګ واړه و ما نه می پرون نه د سبا ته دواله په خپل کړی.
ډیر مننه. ما سره یو پوښتنه موجوده ده، ځکه چې تاسو خو دا درسته ده چې لډی ایره په خواره سي، چې ما شوم هم تاسو شعر می اوریده، شعر می لوسته تاسو، او اوسه پوری تاسو شعر لیکي، خو بیا په دې ورستیو کې سیاسي حالات بدلونونه بدلونونه او کړکیچونه خامخا په شعر تاثیر کوي، تاسو په شعر باندې څه تاثیر وکړه سیاست دغه دورې دغه برخي؟
البته موږ تاسو په دې باندې پیګو چې شعر او شاعري ځانته یو بیل فضا غواړي. کله چې شاعر سیاستمدار شي او که په سیاست کې پوه شو، نو په شعر کې هم پخېږي، د شک نشته. او که په سیاست کې خامو شعر هم ماسه خام پاتې کیږي، نو خبره دا ده چې یوازې یو شی کې غ خپل تیر بدلی یا ټولنه ورته بدلی. په دې معنی چې شاعر چې سیاست تر اوت، نو بیا الته خلق ورته سیاست مدار په سترګو ګوري، او متاسفانه کله کله سیاستونه د سدي چې خلق سیاست مدارونه کرکه کوي. خود شاعران نه یوازې هغه چې خلغندي خلکو په خبري کوي، دا ډیر مسائل دي. هغه کسانو سره کېدای شي د خلکو مینه کم وي، مګر په عموم کې چې زه ګورم هغه احترام چې شاعر او لیکوال د پټي ټولنه کې کیږي، هغه احترام سیاست مدار هیڅکله نه لري. او حتی کله کله سیاست مدار شاعر او لیکوال په ډیرو ټولنو کې ځای هم ورته نه ورکوي، ځکه چې هغوی داسې فکر کوي چې دا د یوې حلقې د یوې کړۍ غړیتوب لري، بنان دا د دې خیل نه بیل دی، هغې د خاطره لږ سره بیلوالی پیدا کوي. خو کوم څه چې زه په خپل شعر کې او په خپل ژوند کې ګورم، البته ما ته خوند ذکر راکوي چې ما خپل ژوند د دینه شروع کړی دی، یعنی د شعر نه، د ادب نه، د شاعرۍ نه، د مینې نه، د جذبې نه، د زړه سوی نه، د اوښکو نه، د آه نه، د سلګو نه. کله چې دا ټول سره راټول کړي، نو یو سړی به سیاست مدار کېدای نه شي، هغه یوازې په خپل اصل کې پات کیږي چې هغه اصلي همدغه شعر او شاعري ده. بنان یو څه موده ځنی لري پاتې شوی یم، او هغه دلیل دا و چې مصروفم، خو په خپل ډیر مصروفیت کې هم زه ځان اوزګار نه پرېږدم، ځان به خپل اوزګار را دی پرېخه.
د دې خزینه شاعرانو په اړه ما سره اکثره یو پوښتنه موجوده، یو خو د سیده چې په هغه رواني لحاظ باندې د خزینه، یعنی د ژوند په هر مرحله کې هغه انفرادي احساسات چې دی ډیر زر بدلون کوي، او ډیر حساس می د شرایطو سره. ام دغه پښتنه زه تاسو کوم، تپیغ لوي شیر دیلیکه، واده شو شیر دیلیکه، مور شو شیر دیلیکه، اوس دا د عمر هغه دورې ته رسیدلی چې نه پوخ سندې په دغه څو پړاوونو کې ستا په شیر کې څه تغییر تا خپل محسوس ک؟
کله چې زه په کلی کې وم او لمړنۍ شاعري مې شروع کړه، هغه وخت لږه شرمیدم، او شرمیدم په دې چې ما به فکر کاوه چې کچیر پلار مې خبر شي نو هغه به وایي چې دا شعر چاته لیکي. نو هغه څوک نه و چې ما ورته شعر لیکه، هغه کیدای شي زما په خیال کې به یو څوک و. خو ورو ورو زما د کورنۍ مشران نارینه ټول په دې باندې وپوهېدل چې زه شعر لیکم، یعنی کلمات سره یو ځای کوم، ځکه ما ابتدایي زده کړه نه ده کړې. او کله چې بیا مکتب ته لاړم، رسمي شاګرده شوم، بیا به هر چا د شاعر په نامو باندې پیژندلم. دا ماته ډیره زیاته مهمه وه چې هر چا به سره ته کتل ویلې به دا شاعره ده. بیا تر هغې وروسته چې کله چې مې واده وکړه، زما واده ځانګړی واده و، ما د خپل واده د دعوتنامې شاته خپل یو شعر لیکلی و چې خپل د ژوند ملګري ته مې لیکلی و. او تر هغې وروسته شعرونو کې مې ډیر بدلون ځکه رانغی چې زما یقین دی چې زما د ژوند ملګری به دا مرکه واوري. هغه کوم تشویق چې مخکې د واده نه زما د ژوند ملګري درلوده، هغې یعنی زه د یو شاعر په نامه باندې پیژندلمه. خو کله چې واده مې وکړو، بیا نو ښځه خاوند نو بیا تفاوتونه ټول د هغه واټنونه ټول د هغه شول د منځه لاړل. نو هغه وخت یې بیا نو داسې څوک مې نه درلوده چې نږدې ورته خپل شعر واورم، ځکه چې شاعر کله چې لیکي خپلې لیکنې دپاره یو چا ته اړتیا لري چې وایي وري. نو زما اوریدونکی زما د ژوند ملګری و، دې کې شک نشته. چې بیا وروسته وروسته دغه علاقه کمه شوه ورسره، کمه په دې معنی شوه چې زه
لامل هغه یو شعر دی چې د یار وصاله په خوبونو دی راواړولم، یاره همدا خبره وه که نه؟ کومه
زه نه پوهېږم. نو داسې داسې زیات علاقه چې باید ولري همدا اوس هم نه لري. کله چې زه نوشته کوم ماته وایي چې بیا چې شعر لیکي بیا به شعر لیکي که نه.
تر کومه چې ما ستا شاعري لوستې ده، په داسې یو ټولنه کې چې دلته ښځه په زړه کې هم داسې دا خبره نه راولي چې هغه وایي یا مثلا فلانی مې خوښ دی، یا یوه زغرده خبره وکړي، یا د ټولنې دغه ناخوالې، یا هغه ظلم چې په دې کېږي، هغه په دې زړه کې هم نه راتاوي، فقط زغمي. په داسې یوې ټولنې کې ستا شاعري چې ما لوستې تر ډیره پورې خبرې ډیر په زغرده شوي دي، د شعر په جامه کې سمه در رانغښتل شوي دي، مګر ډېرې بربنډې او ښکاره شوي دي، په ډیر جرأت سره شوي دي. آیا نه ویرېدي چې دغه ډول ټولنه ده په ډول ډول نومونو به دې ونوموي؟
په شروع کې درته مې وویل چې ایره مې درلوده، هغې نه وروسته زه په یو داسې کورنۍ کې لویه شوی یم چې زما یو درون کاکا مې محترم عبدالملک جوهر صدیقي، دای د کابل د محاکمو رئیس و. نو دی به په هفته کې درې ځلې څلور ځلې به د دفتر نه به راغی، ماته به ولیکم نوی شاید نه ده لیکلی، په دې معنی چې زه یې تشویقولم لیکلو ته. او هر اوتې بوتې مې چې لیکلې ده اوسه پورې مې چې لیکم دوی باندې ډېرې ښې لګېدي. او بله خبره دا ده چې زما کورنۍ مثلا په مشاعره کې د ګډون مخالفت هېڅکله نه ده کړی، یعنی داسې وختونه به هم شو چې منی به و یا به ژمی و مشاعرې ته به لاړو، ماښام به شو ماسختان به شو، هغوی دغه بندیز په ما باندې نه لګوه چې مشاعره کې ګډون مه کوه یا مثلا شعر مه وایه.
د یوې شاعرې په توګه طبیعي د مرګ شته، مړ کېږو به، پس له دې چې ته مړه شي خدای دې زر کاله عمر درکړي،
طبیعي خبره ده.
او طبیعي خبره ده مرګ. خپل زوی ته خپل اولادونو ته څه پرېږدي؟ ته څه غواړې چې هغه ستا په اړه څه ډول فکر وکړي؟ د یوې شاعري په توګه
داسې چې زه یوازې خپل زوی نه، خپلو زامنو ته، له ډېره نیکه مرغه خدای پاک ماته یو زوی لورولی دی. او مستوره شال بیبي هم یو زوی درلوده، خو هغه د مستورې نه همیشه بیل و. او زه هم یو زوی لرم، او متاسفانه پروین جان ملال هیڅ اولاد نه لري، موږ تاسو په دې باندې پوهیږو. بیبي کبرا مظهري دوه زامن لري، نه پوهیږم چې هغه زامن چیرته دي، خو په دې باندې پوهیږم چې خپله په کاناډا کې ده. کریمه جانه خدای دې وبخښي چې د پروین جان ملال خور وه، هغې اولاد درلودو، خپله کریمه ځوانۍ کې مړه شوه، اولادونه یې پاتې شول. خبره دا ده چې هغه څه چې زما نه زما اولاد ته پاتې کیږي، اول خو زما میراث زما لیکنه ده. ما اوسه پورې یوولس کتابه لیکلي دي چې یو شمیر ما نه دي خبره کړي، ځکه په اقتصادي لحاظ مې یو څه مشکلات درلودل، او ومې نه شو کړای چې یو څه موده کتابونه خپل چاپ کړم، چې انشاءالله که ژوند و سه کال حداقل درې کتابه غواړم چې چاپ کړم. ځون اوس هر سړی په خپل مصرف باندې چاپوي، داسې منبع چې زه پوه شم چې څوک چاپولی شي یا چاپوي، هغه مانې هغه څه ځای نشته. یو خو مې دا مې میراث ده چې دا به ورته پاتې، او زما په دې میراث کې زما اولاد به هېڅکله دا ونو ګوري چې دې کې بکر کنه نفرت په پکینه یي تعصب په پکینه یي د ژبې تعصب په پکینه یي د ملیت او قومیت خبره په پکینه یي دې کې به یوازې دا چې یو صافه صفه ستره او پښتنه خزه په یو هندار کې همیشه هم زما زوی هم زما د زوی په شان نور زمون چې زپو هغه باندې باور لرم هغه به ما پکې ګوري او حداقل دا هیله لرم چې یو ځل لاسونه لپکی او یوې صفی صدیقې ته دعا
کلونه کلونه وشول تاسې شعر لیکئ هغه مینه چې په لومړیو کې په شعر کې ستاسې پرته وه آیا هغه زړه شوې او کما هغه شان ځوانه پرته ده؟
چور خپله مې زړه شوې بله ورځ مې چا سره خبره کوله تر پنځه شپږشتو کلو پورې زما د سپسرم خوږ نه و راغلی او تاسو باور کوئ چې اوړی او ژمی زه تر دولسو بجو پورې ویښوم دغه اوږدې شپې د اوړي عوام ډیره یوه کابل کې مرفه ژوند مو هم نه درلوده ځکه یوه کوټه به م تودوله ټول به مغه یو کوټه کې ویده کېدو خو داسې وخت به م شو چې څه به م لاستم یو څه به مې ذهن ته راغله بیا به مې چې دا کاغذونه به مې چې داسې شرقېدل کتل به مې چې کتابچه او قلم مې شته که نشته بیا به مې پلار هغه لاسي دغه واچولې به چې لټی ما ورته چې پلار قلم او کتابچه یعنی دومره مینه مې درلودله خو اوس چې نه هنی مې بجې شي نو زوی مې ماته وي ادې زه سملم اوس باید زوی مې سملم او زوی چې مې کټ ته بوته زوی مې وځ زینه چې خپل ویدي شي هغه ما ویده کوي بیا پس دغه نه هغه ویده کیږي اوس چې زه نه هنی مې بجې لس بجې ویده شم خره خبره ده چې هغه شیر چې هغه وخت ملک هغه نشم لیکله مګر دا چې کله شیر را باندې شي او هر وخت بیا ځان ورته چمتو کوم او لیکمای خو که چیرې لیکوالۍ ته کېناسم د شپې ډیر وخت سم کېدای شي چې تر نو وخته پورې یوه بجه دوه بجه درې بجو پورې کولای شم یو شی یو موضوع مې چې راواخسته تر اخره پورې خلاص او ملیکم ډیر ارزو لرم چې ډیر څه ولیکم که ژوند را سره یاري وکړي مګر داسې فکر کوم ځکه زه مصروفیتونه مې ډیر زیات دي او د خدای پاک نه مې دا هیله ده چې دا توان راته راکړي چې حداقل یو ښه نوم په فرهنګي لحاظ د افغانستان ښځو ته پرېږدم
ډیره مننه زه غواړم چې زموږ خبرونه ستاسې په یو غزل پای ته ورسو نو
دا غزل زما ډیر خوښ ځکه ده چې تازه تازه مې لیکلی ده یعنی یو کال کېږي کم زیات کېږي وایي چې نومې د زما د مینې کعبه ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایږي ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایږي یاره سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایږي او ګمان دی وشه دا زنه يم زړه هیر کړې نور پام کوه پام چې لیونې جذبه کې نه ځایږي اخر جانانه د حسرت پوخ کولم بیدی آخر جانان د حسرت په وخ کولم بی دی ته سمندر یې د ساحل ولک نه زایږي مونږ دوستان کله څوک ورته بیا له وایي څوک ورته ولا خو مونږ هغه محلي استلازم مونږ ولا او د دیدنونو د باران کوڅې چې شاړې نکړي
د دیدنونو
د باران کوڅې چې شاړې نکړي زړه کې مې ووسا کده وخت سینې کې نه زایږي او چې د ټول عمر انتظار می قرباني کړل تا ټول رڼای د احسان دیو کې نه ځایږي پزړه ټپی زخمی زخمی جانان امم اتاره پزړه ټپی زخمی زخمی جانان امم اتاره ته می د ژوند د بی وسی کیسه کې نه ځایږي او لخراو به هیګه اوخ کشه لسترګو نمی لخراو به هیګه اوخ کشه لسترګو نمی د سبا زیره یې پتور شپه کې نه ځایږي زړه کې می ساتي او بیا وایي چې زه چیرې وسم وخت لا اوس هم د احساس چینه کې نه ځایږي او کلمې کلمې زړه کلمې سترګو کې وطن جوړوم کلمې زړه کلمې سترګو کې وطن جوړوم ته په کوډاله په مانی خیمه کې نه ځایږي او په صفی دنیا ودانا او کوران بولی په صفی دنیا ودانا او قرآن بولی ته د سپیڅلی محبت کعبه کې نه ځایږي او ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایږي یاره سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایږي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
دا ځل وګمې جبرخیل دوه لاند نکلونه راوړي دا وایي د مالګ نکل ډیر اوچت پیغام لري. زه نه پوهیږم چې د نقل پیغام به څه وي، خو له ډاکټرانو مې اورېدلی چې له مالګې سره په کتخ کې ډیر پام کوي. راځئ ورته غوږ بشو.
بوډا راهب خپل شاګرد ته چې د ژوند د رازونو په زده کړه پسې سرګردانه وو وویل، هغه د مالګې کڅوړه راوړه. شاګرد مالګه راوړله. بیا استاد ورنه بغوښتل چې په پیاله کې اوبه راوړي. شاګرد اوبه هم راوړي او د راهب مخې ته یې کېښودې. راهب یوه چونډۍ مالګه په پیاله کې واچوله. مالګه یې په کاشوغې باندې په اوبو کې حل کړه او شاګرد ته یې وویل، اوس یې وڅکه. شاگرد یو غړپ وکړ، پیاله یې بیرته په ځمکه کېښوده. استاد ته یې وویل، ډېرې تروې دي، د څښلو نه دي. راهب ورته وویل، راځه زو د سیند غاړې ته. دواړه پاڅېدل. راهب د مالګې کڅوړه هم ورسره واخیسته. د سیند غاړې ته چې ورسېدل، راهب د مالګې ټوله کڅوړه په سیند کې تشه کړه او شاگرد ته یې وویل، اوس دوه درې لپې اوبه وڅکه. شاگرد د سین په غاړه کې ناست او درې لپې اوبه یې وڅکلې. راهب ورته وویل، څنګه څکلې کېږي؟ تروې خو نه دي. شاگرد ځواب ورکړ، نه نه، ښې خوږې دي. راهب ورته وویل، ظلمه کیه، په ژوند کې سین اوسه، پیاله مه اوسه. د ژوند مشکلات مالګه وګڼه. سین د کڅوړې ټوله مالګه وزغمله، خو د پیالې اوبه له یوې چونډۍ مالګې سره تروې شوې او له څښلو ووتې. کارغه خپل بچیان راټول کړل چې نصیحت ورته وکړي. ورته یې وویل، زما بچیانو، تر حد ډیر مډاټه کیږي چې څنګه انسان تیږې تلاش کړي، تاسې سمدستي ځانونه پناه کړئ. بچیانو یې ورته وویل، که انسان مخکې تر مخکې تیږه په لاس کې نیولې وي، بیا به څه کوو؟ عمر خوړلي کارغه ورته وویل، د یو چا په زړه کې چې داسې پوښتنې پیدا کیږي، هغه زما پندونو ته ضرورت نه لري، بې غمه ګرځئ.
د ځوان شاعر شانواز باقر شاعری د نویو ترکیبونو او نویو مضامینو په لرلو سره مشهوره ده. تکړه ویان شیر غورځنګ او شیر د کلمه کړی دی، دا اوریدلو بلنه درکوم.
رنگ ننې خاورې دوړې دی او تا خندل را پورې، زه ژړې دمه زمانې او تا خندل را پورې، تنہائی میں بیا کوٹی ترا دن ننشی، ما بند ولی دروازے او تا خندل را پورے، داستا دلور چرات لل چمر خطونا ترما، داستا دلور چرات لل چمر خطونا ترما، تری جوڑا ولی میں جامے او تا خندل را پورے، لاس منی کی خودو زر زر د فاصلو پسترگو، پکوم اورت شی برات لے او تا خندل را پوری، زویر دم چی دی خپل زانا پاتی نشی چیرتا، زویر دم چی دی خپل زانا پاتی نشی چیرتا، باقی رزوم در پسی او تا خندل را پوری، باقی رزوم در پسی او تا خندل را پوری.
قدرمن اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د اسطوره پاړه وو. اسطوره مو او پیژنده. په نننی باس کې ښاغلی درمل راته وایي چې ادیبان له اسطورو څخه استفاده کولای شي.
ډاکټر صاحب، اسطوره خو معرفي کړه، په ادبیاتو کې دا موضوع څنګه ده؟ له اسطورو نه څه استفاده کیدای شي؟
په عموم کې اسطوره د شعر سره درې ډول اړیکې لري. یو دا ده چې شاعران د اساطیري تصویرونو نه د تلمیح په توګه استفاده کوي، یو استوري ته اشاره کوي، یو پهلوان ته اشاره کوي، او یو مشهور استوره د مشبه بهی ډول کوروي یو دا سور بل دا چې اساتری ډوله فکرونه په شعر کې راځي یا اساتری طرز تفکر لکه ما چې وی چې اساتری طرز تفکر دا دی چې د ټولو پیښو او ټولو طبیعي حوادثو دپاره خیالي علتونه جوړول خیالي کیسې جوړول بیا په هغو باندې عقاید کول که نه په ځینو شعرونو کې زموږ په شاعرۍ کې دغه سیم شته چې دغه اساتیري طرز تفکر پکې راغلی دریمه کیسه دا ده چې ځینې شاعرانو په خپله استوري جوړې کړي یعنی که په لنډو ووایو شاعري د استورو سره د ډېرو رابطو نه چې ګڼې رابطې دي کولای شو په درې ډول یې تعریف کړو یو دا چې شاعر د استورې نه د تصویر په جوړولو کې مرسته اخلي د تلمیح په توګه دویم دا چې د ده په شعر کې هغه لاشعوري د استورو لاشعوري تاثیر چې وي هغه فوران کوي دا اساتري ډوله طرز تفکر پکې څرګندېږي او دریمه دا چې شاعران په خپله په استورو جوړولو لاس پورې کوي مثلا دا لومړی ډول چې د تلمیح په توګه شاعران استفاده ورنه کوي مونږ کولای شو چې ډېر شعرونه په مثال کې ورکو خو د کروړ صاحب یو شعر ده چې پاچا د نوشدارو قافلې نن راولېږلې رستم پرون وژلی د سهرا په څیر یو څوک په دې کې استوره نشته خو استوري ته اشاره ده پکې د شاهنامې مشهور اتل رستم جنگ ته اشاره ده چې د خپل زوی سره کوي او بیا خپل زوی وژني او بیا نوشدارو وروسته را رسیږي هغه مړ شوی وي دې کیسې ته پکې اشاره دی او دا تلمیحي صبغه لري یا مثلا یوه مشهوره استوره چې یونانی استوره دی د نرګس یا نرسیس په اړه دی دوی وایي چې نرګس یا نرسیس په یونان کې یو ځوان و هغه بیا ډېر ښایسته و بیا کبرجن و چاته یې نه ورکتل او بیا وروسته یو ځل ښکار پسې وتلی و او د ډېرې تندې په حالت کې سیند ته ورسېدو او چینې ته ورسېدو کله چې خپل ځان ولیدو په ځان باندې دومره مین شو چې په ځان پسې زاره چاودی شو او ځینې خلک وایي چې د دریاب غاړې ته ورسېد خپل ځان چې ولیدو په ځان پسې دریاب ته ټوپ کړ او بیا په مغه ځای کې د نرګس په نوم یو ګل راشین شو اوس دا یو یونانی استوره دی دغه استوره د امین داودزي په یو نظم کې راغلې چې تلمیحي صبغه لري مثلا په دې نظم کې راځي چې نرګس اوبو کې کتل خپل ځان یې ولیدلو د دې نه مخکې دی د خپل ښایست نه نو خبر نو هم په ځان مین شو ده په خپل عکس پسې اوبو ته ټاپ کړو چې دی به خپل ځان ته تر غاړې باسي لاړو اوبو کې ډوب شو خو دومره وشوه چې دی هسې اوبو نه دی وړی د ده د ذات نه بیل یو ګل پیدا شو چې د نرګس ګل ورته خلق وایي د ده ښکلا هم چا نه پټه نه ده د ده خوشبو هم په دنیا خوره ده اوبو کې زه هم ډوب شوم خو زه اوبو یوړم نه مې نامه پاتې شوه نه مې څه نښه پاتې مونږ د تلاو په غاړه چې سره دواړه ناست وو ما ته ستا عکس ښکارېدو ما ویل ستا عکس به د لاس نه نیسم ته به په ځای پاتې شي زه به ستا عکس را اوبو کې چېرته لرې لاړ شم ځان له به بېله یو دنیا جوړه کړم په دې شعر کې یا په دې نظم کې صرف استوري ته اشاره شوې استوري ډوله طرز تفکر نشته پکې په پښتو شاعرۍ کې زیاتره تلمیحي تصویرونه چې جوړ شوي یا د شاهنامې د استورینه جوړ شوي یا د یونان د ځینو مشهورو استورونه یا ځینې دینی داستانونه کیسې چې دي د پخوانیو انسانانو هغوی ته هم ډېرې اشارې پکې شوي
ډاکټر صاحب یو بل طرز یې چې تاسو یادونه وکړه هغه د اساتیري ډوله طرز فکر ده چې په شعرونو کې راڅرګندېږي درېیم یې تاسو وویل چې خپله شاعران هم ایجادوي په دې هم یو څه راته ووایاستئ چې دا دواړه
دویم ډول اساتیري طرز تفکر چې شاعران استفاده ورنه کوي هغه دا دی چې د اساتیرو ځینې ارکیټایپونه یا ځینې ځانګړنې وي چې هغه د شاعرانو په شعرونو کې په همغه ډول لوزي مثلا ما مخکې کیسه وکړه تاسو ته چې د اساتیرو پهلوانان یا د حماسو پهلوانان د ډېر فوق العاده قوت سره یوه کمزوري هم لري اوس دغه طرز تفکر دا د ټولو اسطورو یو ارکیټایپ دی یا یوه ځانګړنه ده یوه مشخصه یې ده چې په اسطورو کې داسې کېږي اوس که د استاد پسرلي دغه شروع وویل چې د لویو غرونو خوا کې هم وي خوړې ګړنګونه کامل مې پیدا نه کړ د کامل لپاره سوز دا خپل اساتیري ډوله طرز تفکر دی یا د اسطورو ارکیټایپ دی یوه ځانګړنه ده چې په دې شعر کې راغلی
هر استاد پهلوان وای خپل شاګرد ته چلونه خي یو ځان سره ساتي دا هم تقریبا هم داسې یو تر
بالکل هغه چل چې د ځان سره ساتلی وي هغه کمزوري د شاګرد کې وي او هغه کمزوري د زوال سبب کیږي دغه سي تصور اساتیري تصور دی یو بل اساتیري تصور چې مثلا په ګڼو استورو کې راغلی په زیاتر استورو کې د پلار او زوی ترمنځ یو جنجال روان وي پلار د سیوی لکه د یو مثلث قائمه زوله چې قاعده تر خپل ځواک لاندې نیولې او قاعده تل غوړي چې د دې قایم زولي په وړاندې بغاوت وکړي یعنی د زوی او پلار ترمنځ یو جالب ټکر روان دی په ګڼو استورو کې چې دا راڅرګندی کې مثلا ډېر استوري دي پاڼه دي اډیپوس مشهور استوره دی چې د ته نجومیانو ویلي وو چې ته به خپل پلار وژنې او د خپلې مور سره به واده کوي. دای دې حقیقت د دروغ کولو دپاره ډېر لرې تښتي او بیا وروسته داسې پیښیږي چې دا ډېر وخت وروسته نو خبره راګرځي او هماغه کیسه تکرارېږي، خپل پلار هم وژنې او د خپلې مور سره واده هم کوي. کله دی چې په حقیقت پوهېږي د خپل ځان سترګې وباسي جړو ورتي. یا مثلا یو بل ډیر مشهور استوره ده دی چې د اورانوس یا د گایا استوره. دوی د دې چې گایا یو خزوی دم الهوی او اورانوس د اسمان خدای وي، دوی واده سره کوي. بیا د دوی شپږ اولادونه پیدا کیږي چې یاري وي سل سره وي او په سر کې وستر کوي، یاري خو ته 50 لسونه وي. بیا اورانوس د دې خپل زمونه نو ډور شيغه د تارتاروس په نوم یو د زمکه لوی کندې ورته د تارتاروس په نوم یو دیو پچوي یا اساتری موجود پچوي کوي اغل دی وغورځوي. بیا د گایا نور اولادونه وشي د تانیانو په نوم. په تانیانو کې د یاري یو مختلف وظیفه وي، یو د لمر خدای وي، یو د سپوږمې وي، په دې کې یو د کرونوس په نوم هم یو ظلمکای را پیدا شي. گایا د خپل میړه د هغه ظلم نه چې د دې شپږ اولادونه یې تارتاروس ته غورځولي تنګ شوي وي، خپلو زامنو ته شکایت کوي تانیانو ته چې ستاسې پلار داسې ظلم کړی. خو هغوی د کرونوس جنگ ته نه تیارېږي او وروستی کشر زوی چې هغه لږ هوښیار دی او ځیرک هم دی د کرونوس په نوم، هغه د خپلې مور سره چل جوړوي چې خپل پلار مړ کړي. یوه شپه دغسې راځي چې د پلار مړ ته چل جوړوي، خو چون هغه خدای دی نه مړ کېږي، د اساتیرې په ژبه د هغه د وجود غوڅه شوې برخه سیند ته غورځوي او د مردانګۍ نه خلاصېږي او پچایي ختمېږي. بیا وروسته د کرونوس د خپل خور د ریا په نامه یوه خور وي د هغې سره واده کوي. بس اساتیرو کې زیاتره داسې هم وي چې خویان د ورونه ودونه سره کوي. د ریا سره چې کله واده کوي، بیا گایا د خپل زوی ته هم وایي کرونوس ته چې ته به هم د خپل زوی د لاسه وژل کېږي. د ته چې هر څومره زامن کېږي دی د ستوني نه تیروي، لوڼې زامن لومړی لور وي د هستیا په نامه هغه د ستوني نه تیروي. خو بیا شپږم زوی چې کېږي هغه د زیوس په نامه وي، هغه بیا د ده میرمن چې ریا هغه چل کوي یو لرې زوی ته وړي په یو جزیره کې، هغه د دیوانو یا د وحشي حیواناتو سره ستریږي او د ده نه پټ ده ته یوه تیږه ورکوي چې دا ستا زوی د دی بې د دې نه چې وګوري تیروي. یو وخت داسې راځي چې کرونوس د خپلې ښځې د لاس نه شربت سکي یا جام سکي او په دې وخت کې دی چې شربت ورکوي و یو بل ګلاس هم راکړه، یو بل جام هم راکړه. دې وخت کې د کوټې نه ځوان راوځي د ته جام ورکوي. دی بېدې دینه چې فکر وکړي هغه جام سکي او هغه زهر وي. وروسته معلومیږي چې دا د دماغ زوی دی چې زیوس نومیږي او د ده نه پټ لوی شوی او د ده جل دی د زیوس د لاسه راځي. همدارکم غیر د دې نه چې په اساتیرو کې راغلي په تاریخونو کې هم د پلار او د زامنو تر منځ ډېر جنجال دی. په رښتونو تاریخونو کې موږ ورته سکې راواخلو د مغولو په پاچاهیو کې پلارونه او زامن سره کیږي. د خوشحال بابا په کورنۍ کې د پلار او زوی تر منځ د جګړې مسله روانه وه. دغه یو د اساتیرو ارکیټیپ دی. استاد درویش دورانی یوه شعري مجموعه ده په ناورین پسې ناورین، په هغې کې زیاتره نظمونه چې دي په اساتیري ارکیټیپونو باندې لیکل شوي. مثلا په یو نظم کې چې د مار سر نومیږي، په دې نظم کې یو د پاچا زوی دی، هغه یو پیر ته راځي، د هغه نه یوه دعا غواړي چې زما په خزانې باندې یو مار پروت دی، ته ماته یوه دعا راکړه چې دغه مار مړ شي، دغه مار زما د خزانې نه ایست شي، او که دغسې وشول زه به تاته د خپلې غاړې هار په انعام کې ډېر کوم چې هغه د مرغلرونه جوړ شوی او ډېر ښکلی دی. د ملنګ سره ورباندې بدېږي، همدغه دعا ورکوي چې خدایه د ده په خزانې چې کوم مار پروت دی د ده سر ته په خپل قدرت وکوټي، ده سره دا قدرت نشته، ته قادر یې، ته سبب ورته پیدا کړي، د دې خور دغه دښمن ورنیمه خوا کړي. په شعر کې راځي، اخر داسې صحنه راځي چې د ملک پاچا د اوس نه لویږي د ښکار په ځای کې یوه هغه مري او د پچایه مراسم د تاجپوشه مراسم شهزاده پچا کیږي. او په دې وخت کې شهزاده خپل هار د ملنګ ته ورپه غوړه کوي چې ستا دعا شوه قبول شوه. د دې شعر هغه وروستی بنده دی چې هغه د مطلب خبره پکې ده چې شیخ شي تاج د ده پر سر باندې ورکېښود او په لوړ آواز یې دغه اعلان وکړ چې لړن نه پس به دا زموږ پاچا وي. نو دې نوي پاچا هار له غاړې خلاص کړ او په خپل لاس یې کړ شیخ ته ور په غاړه. شیخ چې سترګې پر دې هار کړلې قرارې، تن یې ولړزېد له سره بیا تر نوکه. د تیر وخت هغه دعا یې شوه ور یاده چې کړې په اخلاص و دغه ځوان ته. هغه وخت دی په دې نه و پوهېدلی چې د ځوان په وړاندې اصل خنډ څه شی دی، مګر نن چې د خپل تاج په خوشحالۍ کې پاچا دغه شکرانه ورکړه نو پوه شو چې دا د چې د دعا په هغه کاڼي کوټل غوخت نو هغه سر نه و د مار سر د دې د تاج وږي تخنډ و د خپل پلار سر. دا اوس د اساطیرو غوندې یو تصور دی چې شاعر په نظم کې راخیستی. یا د استورو یو بل ارکیټیپ دا دی، یو بل ځانګړنې دا دی چې مثلا د طبیعت د موسمونو په اړه په استورو کې ډېر جالب بحثونه دي. یوه ډېره مشهور نرویشي استورا ده چې په هغې کې د ثور په نامه یو خدای دی چې هغه په اسمان کې په یو زرینه رابه ګرځي چې دوه لوی پسونه یې کش کوي، او د ده یو ګروز وي چې دا کله وخوروي هم باران کېږي او هم دغه ګروز د شریرو قوتونو یا د دیوانو په وړاندې د جنګ وسله وي. دوی د منځني قلمرو په نامه په یوه ساحه کې اوسي چې د دوی شاوخوا نه دیوان دي، او هغه هر وخت غواړي چې د دوی ساحه لاندې کړي. په ځمکه کې د فریبا په نوم د حاصل خزه یا د زراعت لحه ده چې هغه که هغه خوشحاله وي ځمکې بوټي راټوکوي او د ښځو اولادونه کېږي، او که هغه خفه شي هر څه سرچپه کېږي. یوه ورځ داسې کېږي چې ثور د خوب نه راپاڅیږي، ګرزې نشته. دا یې سرګردانه کېږي چې ګرز چېرته دی، او د ده یو ملګری وي د لوکي په نامه. لوکي استوي چې ته جوتین هم ته لاړ شه چې هلته خو سیریم یا د پاچا د دیوانو پاچا زما ګرز نه وي تښتولی. لوکي چې کله وزرونه پیدا کوي او جوتین هم ته ځي، هلته ګوري چې د سیریم په نامه د دیوانو پاچا خپلو رایت لګیا دی او غوري دربي کوي چې ما د ثور ګرز را تښتولی او د ځمکې نه مې څو پر څنګه لاندې خښ کړی تر څو پورې چې فریبا زما سره واده ونه کړي ګرز نشته. لوکي چې دا احوال راوړي فریبا ته وایي چې ته نو ویشه چې اوس ګرز ورک دی. هغې باندې ډېره بده لګېږي چې زه الهه یم او د دیو سره واده ناممکن دی. بیا دوی ته یو چل وریادېږي د حمیدل په نامه د دوی یو همکار دی، هغه چل ورښیي چې د ثور د باران خدای دا به د ناوې په شکل جوړ کړو، دا به ورته وویل چې دا فریبا دی. دویم دغسې چل کوي د ثور د تیونو په ځای تیږې تړي او ویښتان یې ور جوړوي، شونډې ورسرې کوي، د ناوې غوندې جوړوي، مخصوص کالي ور نغوندي، او د لوکي سره یو ځای جوتین هم ته ځي چې سیریم ته قناعت ورکړي چې فریبا مو راوستلې. چل ورباندې کوي، ډرامه ده. هلته چې رسیږي سیریم د واده مراسم نیسي، او څو ځلې شک پیدا کېږي ځکه چې ثور داسې کارونه کوي چې هغه د ناوې کارونه نه وي، کله ډېرې زیاتې اوبه څښي، څو غوایان خوري. خو بیا لوکي وایي چې چون فریبا ستا دیدن ته ډېره تږې وه، ډېره وږې شوې ده، تکلیف ډېر ورباندې تر شوی. اخر د مخ یا د پلو د جګېدو په وخت کې ثور شرط دی چې اول د ګرز زما په غېږ کې کېښودل شي، بیا به زه ستانه ویشم. او سیریم فکر کوي چې دا فریبا ده. کله چې سیریم د ثور ورک شوی ګرز د ده په غېږ کې ږدي، د ده ټول قوت بیرته یاده کېږي، او اول سیریم وژني، بیا ټول دیوان وژني، او پچایي بیرته د خدایانو لاسته وردي. د دې استورې کې د موسم د بدلېدو تصورات دي، چې یعنې ژمی څنګه راځي، اوړی څنګه راځي، حاصل خیزي څنګه راځي، ځمکه څنګه وچېږي، وچکالي څنګه راځي. دوی به د دې دپاره دغسې تصورات جوړول. د استاد غفور لیوال یو نظم دی د وچکالۍ په نامه، یعنې عینم ده د دې استورې ته ورته یا نورو اساطیرو ته ورته چې د موسمونو په اړه خبرې کوي، دغه ډول یو تصور پکې راغلی. د دې نظم په یوې برخې کې راځي د وچکالۍ په نامه ده چې څو میاشتې وشوې چې همداسې کېږي، بدونه پاڅي کې او ورځې راشي، اسمان له تورو سپینو خړو ډک شي، کله د تالندې ګلس هم پورته شي، خو ځمکه څاڅکي پسې مړه شوه، باران نه ورېږي. سږ کال کوچیان رانغلل او د شوتلې په بدل کې مچا کورت رانکړل، ما مې کوچیا درخو ونه شو لیدای. تیر ځل مې ښار کې له هندونه ما میره واخیسته، او د هرات سلیماني رانجه مې ګډ کړل پکې. ټول کال لګیا وم په مریو مې رجړومه پوخړه، یوه هنداره او یوه سلایي، ما ویل درخو به راشي. تیر پسرلی یې رانستر ګوته رانجه غوښتي وو. زما یې دا خبره نه هیریږي چې له خندا سره یې یو ځای وکړه، پام چې رانجه یې ښوي، د شین پروا د ګناه نه لري، رنجو سره سکاره ګډوي. درخو رښتیا وویل، زمونږ ګناه ډېره شوه، او ډېر سکاره مو د رنجو په نامه وشیندل د بل سترګو ته. مونږ د همدې سترګو ازار وړی دی چې اوس باران نه وګوري. څو میاشتې کېږي چې همداسې کېږي، بادونه پاسېږي، ورځې راشي، خو څاڅکی نه پرېوځي. مونږ ګناهګار یو چې باران نه وګوري او کوچیان هم نه راځي. او خدای خبر زما درخو به وي په کومه تللې، زه به یې هېر یم که یاد. کاشکې خبره وای چې زما رانجه اصیل دی او ما ګناه څخه توبه ایستلې. زه په درخو مین یم، مین ګناه نه کوي. درخو د خپله خیره بیرته واخلي، ګوندې باران وګوري. دلته لکه مخکې چې مونږ د اساطیرو د موتیفونو او د ارکیټیپونو په اړه خبرې وکړې چې د موسمونو په اړه هغوی تصورات لري، په دې شعر کې هم وایي باران ځکه نه وګوري چې مونږ ګناه کړي، مونږ د یو بل سترګو ته رنجه شیندلي، او په دې حساب باران نه کېږي لکه په استورو کې چې علتونه ورته جوړېږي. دا د استورو دویم ډول دی چې شاعران استفاده ورنه کوي.
مننه ډاکټر.
پغم نرزی گردش و Sunday